The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي خدرمنو اوریدونکو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. نن د یکشنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. واښوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 10 بجې دی او د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. زما ستاسو قربانه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان حکومت وایي د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتنی عملیات د بریالیتوب سره پای ته رسولی دي.
هر ایالت دغه سیمه د پاکستان سره په پوله پرتی دي او سیړونکو وایي د پاکستان په قبایلی علاقو کې د فوزی عملیاتو لکبله اکثره وسلوال افغانستان ته ورتختیدلی دي.
د سوریې د رولزور ایالت حکومتي کنټرول لاندې سیمو کې سخته جګړه جاری ده او تر اوسه د دیشو کسانو د وژنې تصدیق شوی. بلې خوا د ترکیې بهرنیو چارو وزیر ویلي روانه میاشت د شام په حق لا کېدونکي خبرو اترو لپاره امریکا ته به هم بلنه ورکوي.
د وایټ هاوس راتلونکي پریس سیکرټري شان سپایسر هم د تیر جمعې په ورځ ویلي چې روس د ټرمپ انتظامیه ته د امن مذاکراتو کې ګډون کولو بلنه ورکړې.
د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یکشنبې په ورځ د نړۍ اویا هیوادونه په مینځ ختیځ هیوادونو کې د خرابو امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرانس ترسره کړي. د امریکې د بهرنیو چارو دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وایي د غونډې مقصد د ټولو فریقو موقف اوریدل او وړاندیز څرګندول دي.
It is an opportunity for all engaged and interested stakeholders in Middle East peace process to get together, share ideas and try to discuss a way forward.
Certificate تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان حکومت وایي د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتنی عملیات پای ته رسیدلی دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان پوځ مشر شیرین اغا فقیر ویلي د دوی ځواکونه توانیدلي چې د پچیراګام ولسوالۍ څخه د داعش وسلواله ډله په بشپړه توګه په شا وتمبوي. بلې خوا راپورونه وایي پاکستاني چارواکو تر دا دمه د هغه څلور فعالینو د پلټنو په هکله څه نه دي ویلي کوم چې تېره اونۍ د پاکستان بېلابېلو ښارونو څخه بې درکه شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان خبریالانو ته ویلي چې د دوی لخوا سختې پلټنې دوام لري او زر تر زره به دغه کسان راپیدا کړي او خپلو کورنیو ته به یې ور وسپاري. ځینې راپورونه وایي د بشري حقونو دغه فعالین د حکومت لخوا نیول شوي دي خو حکومت دغه شان تورونه ردوي. بلې لوري ته د سوریې لپاره د بشري حقونو د سهار اداره وایي چې د سوریې په دیر الزور ښار کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په هغه سیمو حملې شوي کوم چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. راپور زیاتوي چې په سیمه کې درنې چاودنې شوي دي او حکومت هم د سیمې خوندي ساتلو لپاره د دفاع لپاره د جنګي الوتکو څخه کار اخیستی دی. ناتایید راپورونه د مرګ ژوبلې شمېر ډېره ښایي خو تصدیق شوي راپورونه تر دا دمه د دیرشو کسانو د وژنې خبر ورکوي. ټاکل شوی چې د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یکشنبې په ورځ د اویا هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د عربي او اروپایي هیوادونو په ګډون په مینځ ختیځ هیوادونو کې د خرابو امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرانس ترسره شي. په دې کانفرانس کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکیچنو حالاتو او د ترینګلي اړیکو په تړاو هم مهمې خبرې وشي. خو ویل کېږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی. دا غونډه د فرانسې په مشرۍ رابلل شوې ده او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هم پکې ګډون ولري. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر ښاغلی ډونالد ټرمپ ویلی دی هغه به د اوباما انتظامیې لخوا په روسیې لګیدل شوي بندیزونه پر ځای وساتي، خو زیاته کړې ده که د روسیې لخوا ورسره د ځینو ګډو مفاداتو لپاره همکاري وشي نو دا بندیزونه به ترې لرې شي. هغه د وال سټریټ ژورنال خبری ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال وویل که د روسیې حکومت امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګډون وکړي نو هغه به ترې ټول بندیزونه لرې کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د جی و راجو خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. دا مهال زو د راپورونو ولوري ته د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتنی عملیات ډیر په بریالیتوب سره پای ته رسیدلی دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان پوز مشر ویلی دي چې د دوی ځواکونه توانېدلی دي چې د پچیراګام ولسوالۍ څخه هم د داعش وسلواله ډله په بشپړ توګه په شا وطن به وي. په دې حقله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي دوی د هیواد په ختیځ ولسوالیو کې د داعش وسلوالو په ضد درې میاشتنی پوځي عملیات په کامیابۍ سره سرته رسولي دي. په ننګرهار کې د افغان د فوز ویان شیرین آغا فقیر وایس اف امریکا ته ویلي د پچیراګام سیمه یې د داعش د وسلوالو نه پاکه کړې ده او اوس په دغه ځای کې د داعش وسلوال نه دي پاتې. افغان امنیتي ځواکونو د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال د داعش د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړل کله چې هغوی د ننګرهار ایالت په پچیراګام ولسوالۍ کې په هغو چک پوستو حملې وکړې چې حکومت پلوه ولسی وګړي په حفاظت مامور وو. د ننګرهار ایالت دغه سیمې د پاکستان سره په پوله پرتې دي او څېړونکي وایي د پاکستان په قبایلي علاقو کې د پوځي عملیاتو له کبله اکثره وسلوال افغانستان ته ورتښتېدلي دي. افغان چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کمې سیمې چې د داعش د وسلوالو نه پاکې کړې دي هلته یې په سوونو مقامي وګړو لخکرې جوړې کړې دي چې داعش بیا په دغه سیمه کې سر ښکاره نه کړي. ښاغلي شیرین آغا وایس اف امریکا ته ویلي د پچیراګام د حفاظت دپاره یې په 12 چک پوستو او دوه لوی پوځي مرکزونو کې د دغه ځای 1500 مقامي خلک برتي کړي دي او د پچیراګام او چپرهار په لویه لاره یې هم د ملي پولیسو 15 چک پوستې جوړې کړې دي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرقوال وایس اف امریکا ته ویلي په دغه ځایي لخکر کې برتی شوي ځوانان به په ځایي پولیسو او افغان ملي اردو کې شاملولی شي او بله دا چې دغه ځوانانو ته تنخواګانې هم په رسمي توګه د افغان حکومت لخوا ورکړل کیږي. ځایي خلکو وایس اف امریکا ته ویلي په پچیراګام کې د ماتې خوړلو وروستو د داعش وسلوال په سیرما کوټ ولسوالۍ وروختل او هلته یې په ځایي لخکر حملې وکړې. د دغه ځای مقامي خلکو ویلي دي د داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د 60 نه زیات کورونه سوځولي او اوس د ملي پولیسو د چک پوستو په لور روان دي. د ننګرهار د پولیسو مشر ګل آغا روحاني وایس اف امریکا ته ویلي په دغه سیمه کې افغان عسکر د داعش مقابلې ته چمتو ولاړ دي. رپورټونه وایي په پچیراګام کې د داعش په عام ولس حملو کې په لسګونو خلک وژل شوي دي. رپورټونه وایي په پچیراګام کې د داعش وسلوالو په عام خلکو حملو کې په لسګونو خلک وژلي او په ګڼ شمیر کې خلکو د دغې زیان کړې هم کړې دي. د کوټ ولسوالۍ چې 1,60,000 آبادی لري تیر کال په اوړي کې هم د داعش وسلوالو دغلته درنې حملې کړې وې چې په نتیجه کې په لسګونو خلک وژل شوي او په سوونو نور په کړو مجبوره شوي وو. د پچیراګام ولسوالۍ گورنر حضرت الله رحمانی وایس اف امریکا ته ویلي دوی په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات سرته رسولي او د دغې ځای نه د داعش وسلوال تښتولي دي خو وایي دغلته طالب وسلوال اوس هم شتون لري.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لګی نو زمګه پتا دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زمګه ایمیل پتا ودا سی لیکي ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چی دا سی بی لیکي وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی ورځو خبری خبرونه ته غوږی قدرمنو اوریدونکو د محل زوی بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونه کې هم وویل چې د سوریه لپاره د بشری حقوقو د سارې دروایي چې د سوریه په ډیر زور خار کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په هغه سیمو حمله شوې کوم چې د حکومت تر ولکې لاندې دي او تر دا مهال راپورونه راغلي دي وایي چې دیرش کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماوه شلیل په خپل راپور کې.
د شامی ولس د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکي تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د داعش تونلارو د دیر الزور خار حکومتي کنټرول لاندې سیمې باندې بریدونه ترسره کړي دي او دا وخت سخته جګړه روانه ده او د خار نه د ګڼ شمېر چاودنو غږونه اورېدلې شوي دي. سیرین ابزرویټری تر مخه جګړې کې دیرشو نه سیوا کسان وژل شوي چې پکې شل د داعش تونلارې هم شامل دي. چارواکو ویلي دي چې د شام حکومت تونلارو ته ماتې ورکولو لپاره جنگي جازونه استعمالوي. داعش ترهګر ډله د دیر الزور صوبې زیاتره برخې کنټرول لري خو ایالتي سرخار باندې د حکومتي عسکرو قبضه ده. په عینی حال کې د خالی پورز د ادلیب صوبې په مرات مسترین کلي کې شوې تازه جګړې کې خواوشا اته کسان وژل شوي. سارونکو ویلي دي چې د تیر جمعې په ورځ هم د سیمې کې ترسره شوې حکومتي هوایي بریدونو کې درې عام وګړي چې پکې یو ماشوم هم شامل وو وژل شوی وو. همداشان دمشق ته نږدې وادي نومي سیمې کې هم تازه جګړه رپورټ شوې ده خو د خالی شپې پورې نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د ترکیې خارجه وزیر د خالی پورز ویلي دي چې د روانې میاشتې په 23 نیټه به قازقستان کې د شام امن په هکله خبرو اترو کې برخه اخیستلو لپاره به امریکایي چارواکو ته د ترکیې او روس لخوا بلنه ورکړی کیږي. د ترکیې خارجه وزیر میولود کاووسوګلو د نن وړاندې هم په امن خبرو کې د امریکا د ګډون کولو ملاتړ خودلی وو خو روس امریکایي چارواکو ته د بلنې ورکولو په هکله په ښکارا ملاتړ نه دی خودلی. د ترکیې خارجه وزیر په خپل بیان کې ویلي چې څنګه چې ټول خبر دي چې امریکا ته بلنې ورکولو په هکله مونږ روس سره متفق یو، زما د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره خبرې شوې دي او مونږ به امریکا ته بلنه ورکو. مونږ د شام امن په لړ کې د امریکا د کردار د اهمیت نه انکار نه کوو. د وایټ هاوس راتلونکي پریس سیکرټري شان سپایسر هم د تیر جمعې پر ورځ ویلي چې روس د ټرمپ انتظامیې ته د امن مذاکراتو کې ګډون کولو بلنه ورکړې. د ښاغلي سپایسر تر مخه دا بلنه د تیر دسمبر په 1 نیټه د ټرمپ سلاکار مایکل فلین او د روس سفیر سرګی کیسلیک ترمنځ ټلیفوني خبرو کې ورکړې شوې وه. دا هم هغه ورځ وه کله چې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې لاسوهنې له کبله د اوباما انتظامیې پر روس نوې بندیزونه لګولي وو. د شام حکومت او یاغیان د ترکیې او روس په منځګړتوب د دسمبر په 13 نیټه شوې مذاکراتو کې په دې متفق شوي وو چې په ټول هیواد کې ډزبندي وکړي خو امریکا د مذاکراتو کې ګډون نه وکړي. که څه هم د امن نوې خبرو اترو لپاره اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې خو روس امید لري چې د روانې میاشتې اخره کې به د قازقستان سرخار آستانه کې د امن خبرې اترې ترسره شي. د ترکیې خارجه وزیر د خالی پورز ویلي دي چې د امن په دې خبرو اترو کې د شامی کوردی یاغي ډلې وای پی جی لخوا ګډون کولو به دوی مخالفت کوي. دا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي او خارجه وزیر ویلي دي چې وای پی جی دا ثابته کړې ده چې دوی د داعش په ضد نه جنګیږي بلکې د شام تقسیمولو لپاره جنګیږي. ترکی غواړي چې امریکا دې د وای پی جی ډلې سره خپل اړیکې ختم کړي خو امریکا دې ډلې ته امداد ورکوي او رقا خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو په لړ کې دا ډله خپل مرستیاله ګڼي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
گرانو خدر منو بریدون کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډی و راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته غواړو تاسو پام را وګرځو چې ټاکل شوی چې د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یک شنبه په ورځ د اویا هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د عربي او اروپایي هیوادونو په ګډون په مینس ختیځ هیوادونو کې د خرابو امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي، او په دې کانفرنس کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکې چنو حالاتو او د سولې په حقله خبرې اترې وشي. نور تفصیلات یې سدي د غټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
په مینس ختیځ کې اړي ګړي په حالاتو خصوصا اسرائیل او فلسطین ترمنځ ممکنه امن په خاطر به نن د فرانس په پیرس ښار کې د نړۍ اویاو هیوادونو یو مهمه غونډه کیږي. په دغې غونډې کې به د نړۍ اویاو هیوادونو خارجه وزیرانو په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو چارواکي هم برخه اخلي. د غونډې مقصد په مینس ختیځ کې د امن پر راوستو خبرې اترې کیږي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری به هم په غونډې کې برخه اخلي. دا غونډه د فرانس په غوښتنه رابلل شوې او د فرانس صدر فرانسوا اولاند به هم د غونډې ته خپل وینا کوي. د امریکې خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر یوې خبري ناستې ته ځواب په وخت وویل د غونډې مقصد دا نشي کېدی چې په مینس ختیځ کې په لانجو ښکېل په کومې ډلې زور راولي یا پرې فیصله وتپي. د غونډې مقصد یوازې نړیوالې ټولنې ته باور ورکول دي چې نړیوال هیوادونه په مینس ختیځ کې د اړې ګړې په معاملو فکر لري او د کشالو هواري لپاره به دا قسمه غونډو کې شمولیت کوي. د امریکې خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وایي دا اوس هم دواړو فریقو ته اړه لري، یعنی فلسطین او اسرائیل، چې په میز کېني او د مسلې حل خبرو اترو د لارې راوباسي. خبری ناست په محل خبریالانو ته پوسو کړو چې آیا د پیرس غونډه به اسرائیل او فلسطین لانجه هواره کړي، نو په جواب کې خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وویل باوجود دې چې مونږ ټول هیله لرو چې دا معاملې د حل شي، خو مونږ نو وینو چې د پیرس غونډه به هم څه نتیجې را برسېره کړي. نوموړي زیاته کړه چې صدر اوباما حکومت یو وخت راسې په دې پالیسۍ عمل کړی چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړ شي او دوه ریاستي حل لپاره مونږ خپله ډیپلوماسي جاري ساتلې. تیر ورځو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو قرارداد هم منظور کړی چې تر مخه غربي غاړو او شرقي یروشلم کې په یهودو آبادکارو باندې غږ شوی چې فوراً دې ودروي. د ملګرو ملتونو قرارداد وروستو اسرائیل لخوا سخت عکس العمل را مخې ته شوی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکې په حکومت تور اچولې چې د قرارداد مرسته یې کړې. تیر کال جون په درېمه نیټه هم په پیرس کې یو غونډه شوې چې پکې نړیوالو هیوادونو اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن حمایت کړي او دوه ریاستي حل لپاره زور راوسته. په پیرس کې د نن ورځې کانفرنس په اړه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې کانفرنس نه به امن لپاره هیڅ مقصد ترلاسه نشي. بنجامین نتنیاهو زیاته کړه چې موږ ټول د ترهګرۍ مسلو سره مخ یو. دا ترهګري نه یوازې اسرائیل تباه کول غواړي، بلکې امن هسې هم تاله ترغه کول غواړي. د اویاو هیوادونو خارجه وزیران به د کانفرنس نه نړۍ او بالخصوص د امریکې نوی منتخب صدر ته یو داسې پیغام ورکوي چې تر مخه په مینس ختیځ کې امن لپاره حقیقي تګلاره په ګوته شي. تیر ورځو کې د امریکې نوی منتخب صدر ډونالډ ترامپ اسرائیل سره خپل ملاتړ ښودلی او ملګرو ملتونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې جنوري 6 نیټې وروسته به حالات په جدا شکل شي. فلسطین پلاوی به هم پیرس ته راځي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په غونډه کې به برخه اخلي. سیډون کې ګمان لري چې د پیرس کانفرنس نه به څه نتیجې را برسېره نشي، خو د نړیوالې ټولنې یو ځای کېدل یو مثبته خبره ده چې تر مخه د جانبدارۍ تاثیر ختمیږي او په مینس ختیځ کې امن خبرې دوام پاتې شي.
وایس آف امریکا دی و ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د امریکا غږ دی و رادیو ته غوږ قدر منو اوریدونکو، یو بل مهم څیړنیز راپور لرو غواړو په خبرونه کې شامل کو چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي د خیبر پختونخوا ترمیانځه د فاټا اصلاحاتو په سر به ډیری پیسې لګي او دغه پیسې به هم خپل د دوی صوبه ورکوي. آیا دا صوبه د ته تیار ده چې دومره پیسې ورکی چې فاټا کې اصلاحات راشي او د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي او که څنګه؟ نور څه تفصیلات دي دغه ټول په دغه څېړنیز راپور کې چې زمونږ همکار ارباب محمود علي د اسماعیل خان صاحب سره خبرې پکې کړې وي تاسو ته راغونډ کړې دي او وړاندې کوو یې.
سرتاج عزیز صاحب غواړي چې کابینه د اول منظوري ورکړي او دا غي نه پسته بیا نورې خبرې کیږي، ځکه چې د فاټا د ریفورم د اصلاحاتو چې کوم سفارشات دي د پاره کې دا لیکل دي چې تقریبا 15 کال پس به 15 کال په دوران کې به حکومت په دې کې به تهاشا پیسې لګي، انفراستراکچر روډونه، اسپیټالونه، سکولونه، شفاخانی، دغه رنګ نور چې کوم ترقیاتی کارونه کیږي په دغه کې هغه تر سره کی د عدالتونو، د پولیس، د نیوی، دغه رنګ نور چې کوم اصلاحات دي هغه د عملی کولو لپاره غټه اربو روپې پکار دي. نو سرتاج عزیز صاحب خوښ دغه دی چې اول دې منظورو شو دغه نه پسته بیا وفاقي حکومت او صوبې خپل فکرینی او فارمولې دی راوباسي. خو بل لړخ چې صوبې چې کوم دي هغه دغه وی چې فاټا دغه د تنظیم په لاندې د وفاق د تنظیم په لاندې ده، نو دا د غیزی مورید وفاق د خپل حصے نه پیسې ورکی وزید دې چې صوبو ته وای چې دی 2% دغه د خپل آمدن رابیل کی وفاقات د ورکی دا 2% تقریبا 70 روپے جوړیږي.
په دغه مضمون کې یو بل خبره ده چې اواز د قبایلی سیمو د برخه خبره نه ده، د کې نور سيزونم دی ګلګت بلتستان خبره ده، د سیپک خبره ده، هغه ملک بیان
کړه هغه کدا سده چې وفاق دا غوړي چې د نوې فارمولې د جوړ شي 4% چې کم د وفاق محاصل دي نو پاره کې د 4% صوبې ورکی 2% د فاټا د پاره او 1% د ګلګت بلتستان او 1% آزاد کشمیر د پاره، او دین علاوه کې دا هم غواړي چې تقریبا 3% د سی پیک د سکیورټي د نظام د پاره، 1% غواړي چې د مسمیتی کوم بدلون دي تغیرات دي داغه د پاره، او 1% نور سستینیبل ډیولپمنت ګول دغه هغه ترقیاتی مغزه پروګرامونه چې کوم دي داغه د پاره، نو دا تقریبا 9% جوړیږي چې دی صوبې ته وچی دا تاسو ورکه صوبې دا غوړي چې خاص کر خبر پښتونخوا اغي دا غوړي چې د فاټا دا دغه دی دغه بالکل ډی لینک کی بل دی کی د ګلګت بلتستان د وفاق کار دی اغي دی مغه هغه دی اغي کی یو زما خل نور صوبې هم دا غوړي چې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر دی دغه تنظیم او انصرام چې د وفاق سره دی دغه پیسې دی وفاق ورکی صوبې د سی پیک د پاره 3% ماحولیاتی تبدیلیاں او یا سستینیبل ډیولپمنت ګول دې په سیده په سی ورکولو ته هم تیار نه دي. نو پدې کې دا مشکل ضرور شته، زما خپل خیال دی چې صوبې دومره غټ دغه تیار نه دي چې د دې خپل پیسونه دومره غټه پنګ او اړخ ته کې وفاق ته حواله کی.
اسماعیل صاحب کم یو سیس ډیر اهم دی، ریفارمز یا ترقیاتی بجټ هغه ته صوبې راضي کړي
دا چې ارباب څنګه سر چې دوار دیو بل سره تړلې شوې دي، ځکه چې یو غټه مطالبه د اف سی آر د ختمولو لپاره کیږي چې اف سی آر نظام ختمیږي الته کې به بیا کم قسم نظام راځي، داغه نظام د پاره هم پیسې پکار دي. بل دغه د چې په قبایلی سیمه کې د امن او سلامتی لپاره د فرنټیر کور د بلې شي د لیبیز د وینګز چې کوم دي د نوې فورس جوړي هغه د پاره غټه پیسې پکار دي، هغه د ترقی سره تعلق نشته. بل غټه خبردار چې حکومت دا غواړي چې په دې کال کې په سخت کال په قبایلی سیمه کې التکه بلدیاتي انتخابات وکړي، نو د بلدیاتو د پاره هم چې کوم دي غټه پیسې پکار دي چې دا غځه مقامی نمائندگان د تحصیل یا د لاندې دغه په لیول باندې خلکو سره پیسې وي چې خپل کوشش خپل د وبو او دغه بندوبست په خپل باندې کول شي، نو ډاړه دیو بل سره تړلې زمانه دی خیال چې یو د بل نمخ کې دي شي.
ډیره مهرباني اسماعیل خان سم.
ډیره مهرباني.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د خبرونه په دې ځای کې تاسو پام راګرځو یو اداري ته چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکای ګرځند سفیر ډیوډ سپرستین ویلي دي چې په ګرد دنیا کې د مختلفو مذهبي فرقو ترمنځ مذهبي ملګرتیا د کرکې، شر، فساد او د ناانصافو خلاف یو ډیر اثرناک اوزار دی. دا سوچ د اغو ملکونو په حواله ډیر صحیح دی کوم چې فرقیز او مذهبي فساد بد بد ځپلی دي. د مثال په توګه په کینیا کې چې کله یو ټوپکمار چې غالباً د الشباب جنګیالی و د کال 2015 په دسمبر کې یو بس ته ورختو او په بس کې ناستو خلکو ته حکم وکړو چې عیسایان او مسلمانان بیل بیل شي. نو د بس د ډرایور په قول بس کې ناستو مسلمانانو د خپلو عیسایي ملګرو سورلونه د بیلیدونه انکار وکړو. دوی دغه ټوپکمار ته وویل چې یا خو به مونږ ټول اولی او یا به چاته هم سنوای. په دغه پیښه کې یو مسلمان سلا فره د خپلو عیسایي ملګرو سورلو د بچکولو دپاره د هغوی مخې ته ودرېدو او په ګولۍ ولګېدو. وروسته ده په اسپتال کې سا ورکړله. د حق رسیدلي سلا فره ورور عبدالرشید میډیا ته وویل زه امید کوم چې د سلا فره په قائم کړي مثال به د کینیا د خلکو د یوې ګوندۍ په حیثیت کې د جون تیرولو په لوري ډاډګیرنه وشي او دا شان به خپلو کې مذهبي روغ رغبت هم وده ومني. په اسرائیل کې د تعلیم په ذریعه د مذهبونو ترمنځ د امن ساتلو مثالونه ډیر دي. په دې لړ کې جافا کې په تبیتا کول کې یا د هینډ سکولونو د سلسله په سکس هینډ نومي سکول کې یهودیانو، مسلمانانو، دروز او عیسائی طالب علمانو ته یو ځای تعلیم ورکول شي. په ترکی کې د یونان نه ورغلي لکشمیر زوړخیال عیسایان او د نورو مذهبونو منون کې یو عیسائی مذهبي دستوره کې په ګډه سره شریک شول. د دغه دستوري مشری د عیسائی زوړخیال فرقی عالمی مشر کولا. د ترکی په ازمیر خار کې د اوبو دمولو عیسائی دستوره هم اوس شوی ده. دا په کال 1922 کې د ترکی او د یونان ترمنځ د جنگ ختمېدو نه پس وړومبی دستوره وه. اگر که ازمیر کې د یونان کونسل خانی په کال 2006 کې د یوې دستوري بندوبست کړی و، خو دا ړومبی ځل و چې د ترکی حکومت د دې قسمه دستوري نه یوازې منظوري ورکړله، ولې د دې د نمانځلو بندوبستونه یې هم وکړل. په دغه موقع ازمیر کې د زوړخیال عیسائی فرقې زنانه سکترې ټینا سموګلو وویل چې نن ورځ دلته یوه ډېره تاریخي ورځ ده او موږ د مقامی حاکمانو او د عیسائی خانقاه ډېر شکرګزار یو چې د دې ورځې نمانځلی ممکن کل. د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکای ګرځند سفیر ډیوډ سپرستین په اخر کې وی چې د خپلو هم مذهبو د ملګرتیانه علاوه د نورو عقیدو د منونکو په مرسته کې خبره کولو کې لوی طاقت وی. کله چې يهوديان د عیسایانو د پاره، عیسایان د بود مت منونکو د پاره او هندوان د مسلمانانو د پاره او مسلمانان د لا مذهب خلکو په مرسته کې خبره وکړي، نو اله ورته د دې طاقت احساس کیږي. کله چې مونږ ټول دا خبره اومنو چې مونږ کې یو تن په خپل مذهب او عقیده عمل کولو کې آزاد نه دی، نو بیا وګڼئ چې مونږ کې څوک هم آزاد نه دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، خبری خپرونه مو واوریدله. د دې خپرونې وروسته به د مشال رادیو خپرونې پیلېږي. په همدې سپوی کولای شئ چې واوري. زه وم ستاسو قربانه منزه شهید او زما سره تخنیکی اړخ ته زما همکار وو د دې خپرونې پروډوسر ارشاد علي. تاسو نه هم ډیره مننه کوو. تاسو ته هم په مخه خوایو او ښې شیبې ولري، ښې چاري ولري.